द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو سهارنۍ خبرونه کې زه نصیر احمد کاکړ درته شراغ لاس پایم. نن د کال 2018 د جنوري 15 نیټه ده او د جمعې ورځ ده. وخت سعودي په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 15 او دلته واشنگټن ډي سي کې د جنوري 14 نیټه او د شپې 8 بجې دي. تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته. افغان چارواکي وایي ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش خراسان ډلې مشر او یو شمیر نور وسلوال په ډرون برید کې وژل شوي دي، خو د ولایت والي سلیم خان وایي د حافظ سید خان د وژنې په باب کره معلومات لا تر اوسه نه دي ورسره.
دا معلومات شته چې هلته حملې شوي ولې دا چې څوک پکې له منځه لاړ دي او مشخص شي دا وروسته به بیا د معلوماتو راوړل نه وروسته به شریک شي.
مطبوعات وایي انډونیشیا کې ځایي وګړي شام کې د ولسي جګړې له امله داعش ډلې ته جلب شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د ترهګرۍ هره پیښه یوازې مرګونه او ورانکاري کوي.
There is nothing in any act of terror that offers anything but death and destruction, and so we stand together, all of us.
او د مهاجرت نړیواله اداره وای کال 2018 به هم په اروپا کې د کډوالو د ستونزو په اړه مهم وي. د ادارې مشر وای مهاجرت داسې مسله نه ده چې حل نه لري.
Migration is not a problem to be solved, it is a human reality to be managed.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې خبرونه کې سره شامل دي، خو اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په ختیځ افغانستان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ یو ډرون برید کې د داعش ډلې د یو مشر په شمول 12 وسلوال وژل شوي دي. د اچین ولسوال او د ننګرهار د والي ویان د وایس اف امریکا ته ویلي وژل شوو کې د اسلامي دولت لخوا د خراسان لپاره امیر حافظ سید خان هم شامل دی. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ځایي وخت شاوخوا 4 بجې مازدیګر د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د سیمې ولسوال وایي د وسلوالې ډلې مشران په یوه کور کې راغونډ شوي وو چې برید ورباندې وسو، خو د ننګرهار والي د حافظ سید خان د وژنې پخلی نه دی کړی. امریکا د ګوانتانامو له بندیخانې څخه لس یمنی زندانیان خوشی کړي دي. له دې سره په هغه زندان کې د بندیانو شمیر تر 100 راکم شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د صدر اوباما په واکمنۍ کې په یوه ځای دومره بندیان پرېښودل شوي دي. راپورونه وایي په یمن کې د بې ثباتۍ له امله دغه بندیان امان ته لېږل شوي دي. په امریکا کې د قاضیانو یوې غټې فدرالي جرګې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د مرستو په تور یوه امریکایي وګړي باندې فردي جرم لګولی. د پنجشنبې په ورځ جاري سوي فردي جرم کې ویل سوي دي چې د میریلینډ اوسیدونکي 30 کلن محمد الشناوي و ترهګري ډلې ته د مرستې دسیسه کړې او د یوه برید لپاره یې پیسې ترلاسه کړي. په تور کې ویل سوي چې الشناوي د کال 2015 د فروری او ډسمبر په میاشت کې د اسلامي ریاست لپاره خلک برتی کړل او د نورو د برتی کولو هڅه کوله. کچیر جرم ثابت شونه هغه به تر 3 کلونو پورې په زندان کې تیروي. د ملګری ملتونو یو ریپورت کې ویل شوي په تیرو 15 کلونو کې د مهاجرینو په شمیر کې 40% زیاتوالی راغلی دی، او د کال 2015 کې د کډوالو شمیر 244 میلیونو ته رسیدلی و. نړیوالې ادارې کال 2018 کې د مهاجرت د ستونزې د حل لپاره یو شمیر غونډې ایښي دي چې پکې جنوا کې د 1 مارچ غونډه هم شامله ده، چیرې چې به د شامي کډوالو لپاره د ځای ټاکنې په هکله له هیوادونو څخه ژمنې غوښتل کیږي. امریکا د پنجشنبې په ورځ پخلی کړی دی چې د ایران په ارک کې خپل نیوکلیایي بټۍ کې سیمنټ اچولی دی، او تر ډیره حده یې دا ناممکنه کړې ده چې هلته دي د وسلو لپاره پلوټونیم جوړ کړل سي. دا د نړۍ د 6 ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ په نیوکلیایي پروګرام په اړه ترسره سوي لوزنامې باندې عمل کولو کې یو لوی خنډ و. ایرانی چارواکو پخلی کړی دی چې د بټۍ بنیاد یې ایستلی دی. د ایران د اټومي انرژۍ تنظیم یوه ویاند ویلي د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان څارونکي به د ارک د اټومي بټۍ کتنه کوي چې خپل تنظیم ته د تایید رپورټونه ورکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په باب خبرو اترو ته موافقه سوي دي. دا خبرې به د چهارشنبې په ورځ زیورخ کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي دا موافقه وروسته له هغه سوي چې دواړو هم منصبانو په ټلیفون خبرې وکړې. هلته په روسیه کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلی کیری او ښاغلی سرګی د امریکا او روسیې د صدرانو په امر یو له بل سره لیدکاته کوي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر منوریدو کو سهارنی خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړي. اصل لکه څنګه چې وړاندې وردل په ختیځ افغانستان کې سیمه ییز چارواکي وایي د پنځشنبې په ورځ یو ډرون برید کې د داعش ډلې د یو مشر په شمول دوه لس وسلوال وژل شوي دي. د اچین ولسوال او د ننګرهار د والی ویاند وایس اف امریکا ته ویلي وژل شوو کې د اسلامي دولت لخوا د خراسان لپاره امیر حافظ سید خان هم شامل دی. دا پیښه د پنځشنبې په ورځ د ځایي وخت شاوخوا څلور بجې مازدیګر د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د چارواکو په وینا دا برید د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار لرې پرتې اچین ولسوالۍ کې ترسره شوی، چیرې چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل مرکز پرانستلی دی. په کابل کې د امریکا پوځي چارواکو په سیمه کې د برید پخلی کړی دی، خو وایي تر اوسه لا دا نسی ویلی چې وژل سو کې د داعش ځایي کمانډان حافظ سید خان هم شامل دی. خو د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیانی امریکا ژغ ته ویلي د خراسان لپاره د اسلامي دولت امیر حافظ سید خان او د هغه نور وسلوال نن د اچین په بانډار سیمه کې په میزایل لګېدلی. د ده په وینا د برید د ځایي وخت مازدیګر څلور بجې ترسره شوی دی. خو په خپله د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ډیوه ریډیو په خپرونه کې ویلي هغه تر اوسه د حافظ سید خان د وژنې په اړه کره معلومات نه لري.
زمونږ اطلاعات چې کله د هغه ځینه واخیستل شي هلته ولس شته دی، ولس پروت دی، هغه مناطقو کې نږدې ولسونه اوسېږي. تر اوسه پورې مونږ سره داسې دقیق معلومات د دې چې دا معلومات شته دی چې هلته حمله شوي، ولې دا چې څوک پکې لمنځه لاړ دي او مشخص شي دا وروسته به بیا د تحقیقاتو نه وروسته د معلوماتو درست معلوماتو راوړل نه وروسته به شریک شي.
سید خان کال 2014 کې د طالبانو له ډلې څخه په داعش کې ګډ شو. هغه د پاکستان قبایلي سیمه او رکزو کې د طالب وسلوالو مشري کوله. داعش ډلې د پنځشنبې دروازې د ډرون برید په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نږدې شپږ میاشتې وړاندې هم یو ډرون برید کې د سید خان د وژنې راپورونه راغلي وو، خو وروسته وسلوالې ډلې هغه راپورونه رد کړل. د ننګرهار والی سلیم خان د دې پخلی کوي چې په اچین کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه سته. البته د ده په وینا افغان ځواکونو دغه ډلې ته زیات زیان اړولی دی او کمزوره کړې ده.
د اچین کومه ولسوالۍ چې ده، د ولسوالۍ کوم مرکز چې دی، د دې نه په ډېر لرې فاصله کې چې د مامن دره او پیخی منطقه یادیږي په هغه ځای کې مخکې دی لکه پیشرفت لرلو، ولې وس زمونږ سربازانو او ځواکونو دې ته قوي گزارونه ورکړي دي چې اوسو کلی په دغه ولسوالۍ کې چې مخکې دی سره او هغه کلو کې هم دې ته قوي ضربه ورکول شوی.
د وسلوالې ډلې لخوا تیر کال جاري سوي یوه نقشه کې ویل سوي دي چې په خراسان کې د افغانستان، پاکستان او ایران سیمې شامل دي. د پنځشنبې په ورځ واشنگټن کې د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اسلامي ریاست خراسان نوم د بهرنیو ترګر سازمانونو په فهرست کې اچول شوی دی. یوه بیان کې ویل شوی چې د داعش په سیمه ییز فعالینو کې د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي شامل دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د انډونیشیا په سرشار جاکارتا کې د بمی برید او ډزو پړه پر خپل سر اخستې. دغه پیښه کې د 15 ترګرو په شمول 9 کسان وژل شوي وو. بلې خوا مطبوعات وایي انډونیشیا کې ځایي وګړي شام کې د ولسي جګړې له امله داعش ډلې ته جلب شوي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د ترګرۍ هره پیښه یوازې مرګونه او ورانکاري کوي. نور تفصیل د وصف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تیرو 100 کلونو راهسې انډونیشیا کې اسلامي وسلوال د شام د خنه جنگ نه متاثر شوي او د سوونو پښمار کې شام کې د داعش سره ملګري شوي دي، خو سنه پیښې ښایي چې دوی په خپل ملک کې زیاتې حملې شروع کړې دي. تیر کال د داعش سره تړلې تندرو فلپاین او انډونیشیا کې وړې حملې کړې وې. اخبار جاکارتا کې د ترهګرۍ د چارو کارپوه سیډنی جونز له خولې لیکي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د انډونیشیا دننه حملې سیوا شوې دي. سیډونکي جونز زیاتوي چې تندروا د حملو د لارې دا خودل غواړي چې جهادي ډلې اوس هم فعال دي او د داعش تګلاره باندې کار کوي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری وایي ترهګر ډلو تبا ماتې ورکوي.
There is nothing in any act of terror that offers anything but death and destruction. And so we stand together, all of us, united
in the attack on 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 the او دریشت نور یې ژوبل کړی وو. په دې حمله کې 15 حمله کوونکي هم وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د جاکارتا د صوبې د پولیس مشر او د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې پخوانی مشر ټیټو کارنیویان په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې حمله کوونکو د شام رکا کې د داعش سره تړون لرلو او خبرداري یې هم ورکړو چې دا ډله په ملیشیا، انډونیشیا، فلپاین، تایلند او په دې سیمه کې خپلې جړډې خوروي. هغه له کارنیویان ویل چې د حمله بندوبست په شام کې د انډونیشیا وګړي بهرون نعیم کړي وو او د انډونیشیا پولیس د سمو ډیر هڅه د دنه خبر وو. انډونیشیا د آبادې په لحاظ د مسلمانانو د ټولو غټ ملک دی، خو په دې ملک کې د نورو عقیدو د خلکو لپاره ډیر زغم موجود دی. اخبار لیکي چې ډیر کم خلک دي چې هغه تندرو دي او بنیاد پرسته سوچ لري. دوی په انډونیشیا کې ګرجې، مندرونه، مغربي سفارتخانې، کاروباري مرکزونه او سیلګري په نخښه کړي دي. اخبار د یو پولیس چارواکي له خولې لیکي چې سلور مشکوک کسان یې نیولې هم دي.
دا دیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکي diewaradio@voanews.com چې دا سې بلیکي voanews.com.
د وایس اف امریکا جبري جوړ د ګلاو کډر منور دم په خبري خبرونه لا دوام لري، خو وخت سوي د نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کويز مشر همکار مختار خلیل.
د برتانیي مشهور اخبار فاینانشل ټایمز خپل یو تازه غنا کې د پاکستان او د چین ترمنځ د جغت فوزي تعلقاتو په حواله یو تفصيلي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته د پاکستان او چین نږدې فوزي تعلقاتو غربي ملکونه ډیر بې سوره کړی دي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې کله د پاکستان فوز په 13 اکتوبر کې د طالبانو په یو مضبوط زید خپل جوړ ډرون حمله داوا وکړه، نو د غربي ملکونو چارواکو د هغه وخت نه پاکستان سره د ډرون په جوړولو کې د چین د همکارۍ لټون شروع کړی دی. د غربي ملکونو ماهران وایي چې د پاکستان د جوړ ډرون نوم براق ایښودل شوی دی او دا بالکل د چین د CH3 نومي ډرون په شان دی. د پاکستان چارواکو په طالبانو د خپل ډرون حملې ډیر صفت کړې ده، ځکه چې د خپل ډرون په جوړولو پاکستان د امریکای د موتاجه نه خلاص شوی دی. پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د تیرو 15 کالو راسي د امریکای ملګری دی، خو د بیا بیا خواستونو باوجود امریکای پاکستان له ډرون ټیکنالوژي ورنکا. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو ستر سلاکار فائنینشل ټایم سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې امریکای د 11 ستمبر د حملو د واقعاتو وروسته پاکستان له اربونه ډالر او د اف 16 غوند ډیر فوجي سازو سامان په امداد کې ورکړی دی، خو موږ چې کله هم ترینه ډرون غوښتي دي نو امریکای راته د ډرون د حساسې ټیکنالوژۍ په وجه تل انکار کړی دی. فائنینشل ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی د پاکستان چارواکي خو د پاکستان د ډرون جوړولو په پروګرام کې د چین د لاس امداد کولو نه انکار کوي، خو د غربي ملکونو د چارواکو د پاکستان په دې خبره یقین نه راځي، ځکه چې نن سبا د چین او پاکستان خپلو کې فوجي تعلقات ډیر مخ په زیاتی دي، او د دې یو ثبوت دا دی چې د روان کال په سر کې د پاکستان چارواکو چین نه د اتو ابدوزو د اخیستو د یوې لوزنامې کېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر حسین د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په دې کې به اتو ابدوز د کراچۍ په شپ یارډ کې جوړولی شي. په دې به د سمندري جهازونو د جوړولو په لړ کې د پاکستان وستوان او صلاحیتونه نور ډیر زیات شي. فائنینشل ټایمز خپل رپورٹ کې سویډن کې د سٹاکهوم بین الاقوامی امن څیړنې د ادارې د یو تازه رپورٹ ذکر هم کړی دی، په کوم کې چې دغه ادارې لیکلي دي چې چین په تیرو 15 کالو کې د وسلو خپل برآمدات 33% زیات کړي دي، او دا شان د جرمنی د ځای په نیوو د امریکای او روس نه پس په دنیا کې د وسلو برآمد کولو د ټولو نه لوی دریم ملک جوړ شوی دی. په دې ټوله موده کې د چین د وسلو د ټولو نه لوی خریدار ملک پاکستان دی. فائنینشل ټایمز د خپل رپورٹ په اخر کې د وسلو د یو زیرک کاروباری د خلی لیکلي دي چې د چین وسلې او فوجي سازو سامان د نورو ملکونو د جوړو وسلو په نسبت ارزانی دي، او خریداران د غربي ملکونو د وسلو د اوچتو نرخونو له سببه د چین وسلې هم په هغو پیسو په لوی مقدار کې اخیستی شي په کومو چې د غربي ملکونو په لږ مقدار کې اخیستی شي. همدغه وجه ده چې د پاکستان وسله بند فوجونه د نورو ملکونو په نسبت د چین وسلې زیاتې خوښوي.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پیشبینی کړې چې کال 2014 په اروپا کې د کډوالۍ په اړه یو بل مهم کال دی. له جنیوا څخه د لیزا شلین رپورټ زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال ادارې ډایرکټر جنرال لیسی سوینګ وایي چې یورپ کې د کډوالو او پناه اخیستونکو مسلې د مهاجرت ستونزه په نړیواله کچه ډیره راڅرګنده کړه، او نړۍ په حتمی توګه د خلکو د بیکوري مسلې ته د حقیقت په سترګه قتل شروع کړل. لیسی سوینګ وایي دا وخت په نړۍ کې په وو کې یو تن د مهاجرت ژوند کوي، او په مجموعي توګه 2.2 میلیون خلک په بهرنیو هیوادونو کې، او دغه رنګه نږدې 370 میلیون نه خلک په خپل هیوادونو کې دننه د کډوالۍ او بیکوري ژوند کوي. د زیاتوي سمره په پراخه کچه چې د کډوالۍ خبره روانه ده په یورپ او باقی دنیا کې د حکومتونو پالیسۍ د غرنګا تیزه نخکاری. لیسی سوینګ نور صدا سی وای
مایګریشن از ناٹ ا پرابلم ټو بی سولوډ
مهاجرت داسې ستونزه نه ده چې ګنې به حل شي، خو دا یو انساني حقیقت دی او هم په دغه بنیاد به په انتظامی توګه حل روښکل پکار وي. داسې نه ده ګنې د دې انتظامی حل نشته. زه دا هم نه وایم چې ګنې دا یو آسان کار دی، خو د اتفاق او اتحاد د لارې د دې مسلې حل راوتی شي او د اتفاق فقدان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د رپورټ تر مخه تیر کال 2015 کې نږدې 100,000 مهاجر یورپ ته رسیدلي دي چې پکې 80% یونان او باقی په اټلی او مالټا کوس شوي دي. د مهاجرو نړیوال سازمان IOMY کال 2015 په مجموعي توګه د کډوالو لپاره خونړې کال و. تیر کال اگر چې یورپی اتحاد چې پکې 28 ملکونه شامل دي د 1,08,000 کډوالو په ځای کولو او تقسیمولو رضا شوی وو، خو د مهاجرینو اداره IOMY حقیقت دا دی چې دوی د 0 نه هم کم خلک ځای کړی دي. د ادارې مشر لیسی سوینګ په دې اړه وایي، دی وایي مونږ په دې لوزنامه صلاح شوي وو چې د یونان د لارې به د شمالي یورپ په شمول یو شمیر هیوادونو کې دغه کډوال ځای کوو، خو دا وخت زه نشم ویلی چې مونږ څومره کډوال د یونان د لارې چرته ولیږل، خو بهرحال دا ویلی شم چې د 300,000 زیاتو خلکو مو طبي معاینه کړې ده او دغه شمیره باندې د کډوالو اندازه لګو، خو لګیا یو کار پرې روان دی چې ګنې ټول شمیره به څومره وي. IOMY د نوي کال روانه میاشت کې نږدې 23,000 نور کډوال د یونان او ایټالیې د لارې را رسیدلي دي، خو سوینګ وایي چې روان کال به ممکنه ده د خلکو راتګ ډیر کم شي ځکه چې یورپي ملکونو د مهاجرت په اړه سخت قانون راوسته دی. دی زیاتوي بهرحال دا امکان شته چې د حالاتو نه مایوسه کډوالو لویه شمیره روان کال هم یورپ ته روانه وي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده او سمزو د سیمې ولوري ته چیرې چې په پېښور کې ډیفنس هاوسینګ اتارټي خپل پلاټونه په ریګي کې چې کوم هاوسینګ سکیم جوړ کړی دی هغه پلاټونه د خرڅ لپاره وړاندې کړي دي، خو د سیمې د 8 کلو خلکو ویلي دي چې د دې دغه زرعي ځکه به په عادي بیه نه ورکوي. دغه خلکو یو سیمینار ته په پېښور کې وینا هم کړې ده چې پکې د مدني ټولنې سازمانونو هم برخه اخیستې. مدثر شاه د ډیوا ریډیو خبریال هم دغه سیمینار ته ورغلی، یو رپورټ برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پېښور سره د شاوخوا کل اوسیدونکو د یوې جرګې په وخت د ډی ایچ ای یا ډیفنس هاوسینګ اتارټي د نوې تجویز شوې پروژې مخالفت کولو او دوی ویل په دې طریقه یا د اداره د قیمتي ځمکې د ټکو په حساب اغستل غواړي او بیا پې خپل تجارت کوي او اربونه روپۍ ګټلې مقصد دی. او په دغه مهال د خدمتګار کامی جرګې مشر ارباب شهریار ډیوا راډیو ته وایي د انګریزانو د قانون لاندې به چې کومه ځمکه حکومت غوښته هغه به قبضه کړه، خو 2015 کې بیا نوی قانون جوړ شو چې د فوزی مقاصد لپاره دغه قانون نافذ کېدای شي، خو دی وايي ډی ایچ ای دفاعي مقاصد نه لري نو ځکه دا قانون په دین نه لاګو کیږي.
هغه کمپلسری ریکوزیشن اټ کې اوس دی ایم ایم ای دور کې 2005 کې ترمیم شوی سیکشن بی چې د دې علاقې چې کوم ځای کې حکومت ایکوزیشن کوي نو دا هغه علاقې ناظمان مشران سپینګیری د هغې به ویلیو مارکیټ معلوموي او هغې مطابق به بیا چې کوم دی خلکو ته هغه ریلیف هغه دغه کیږي. لکه کمپلسری صرف د ډیفنس لپاره دی او دی عام دغه دپاره اوس هغه استعمالي دا سیول سوسایټي ده نو دی چې کوم دی هغه قانون نشي پلی کولې خو خلک یری په دې معنی
دی وای ټی ایچ ای اخبارونو کې اشتهارونه ورکړي دي او ځای په ځای بورډونه لګولې دي چې دا ځمکه اوس ته حکومت ته او خلک ته د دې اخستل او خرڅول نه کوي کوم چې یو ناقانون عمل دی. د غرض یو بل د جرګې غړی عبدالولي وای قریبا سلویخ زره جریبه ځمکه په نخښه شوې ده چې پکې 50,000 راجستر ووټران دي خو د ټولو اوسیدونکو شمیره به د 1.5 لک نه هم سیوا وي. او کوم کلی چې نقشه کې ښودل شوي دي د هغې متعلق دی وای
یو سفید سنگ دی، یو شی بالا پایان، برج ناصر خان کفر ډیرې، سارا سنگ بالا پایان، پانم ډیری، گڑی سیدان او گڑی جات دا ټول کلی به دې شامل.
جرګه کې مرکزی صوبایي حکومتونو او فوج ته خواست شو چې د پروژې د ختمولو لپاره د خپل کردار ادا کړي. ګینې نو د سیمې ټول خلک به په احتجاجونو مجبور شي. لکه دغه یو سپینګری مشر بدری زمان چې په دې حق لوي
مونږ قطن تیاری ولې ته قطن مونږ په دې وینه ورکول ته تیار یو. په دې باندې مونږ هر قسم ځکه دا مونږ سوزورو کالو کلې زرګونو کالې کریم چلن شو ورکول نو زیات تل ورکول شو. مونږ دا دعا کړې ده چې سپیر څنګه به یو سړی نه جنډي کوي نه به جنډ راولي نه به ځمکه خرڅوي نه به چا سره سودا کوي او که چاته وکړو بیا به قومي جرمانه مونږ لګولې به تخلو.
دغه جرګه کې په قانوني نقطو هم خبرو شو او شهاب خټک اډوکیټ وای دی به د سیاسي او اولسي مبارزې تر څنګ دا قضیه پیښور هاي کورټ ته وړي.
دا د فصلونو ځمکه ده، د باغونو ځمکه ده. په دې کې قانوني طور سره هاوسینګ سوسایټي یا سکیم همیشه په داسې یو ځای جوړیږي چې هغه دشت وي، میره وي، لکه غریزه علاقه وي چې هغې کې اقابل کاشت علاقه چې نه وي. نو په بنیادی توګه دا سکیم د پاره چې کوم علاقه دی خوخه کړی دا بالکل یو غلط انتخاب شوی دی او غیر قانوني انتخاب دی.
دا په داسې مهال د چت لاهور ډی ایچ ای کې د 1500 عرب روپو نه د زیاتو پیسو درغلی مخې ته راغلی ده چې زرګونه کورنۍ ته اغیزمنې شوې دي او د ډی ایچ ای شفافیت یو شمیر پښتنو سره مخ شوی دی چې په دومره لویه کچه بدونوانی چا او څنګه وکړه او آیا د پیښور ډی ایچ ای پروژه به د داسې قسمه درغلو نه بچ پاتې شي؟ مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو.
او سوړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
انساني سمګلینګ یا د نوې زمانې غلامي د اربونو ډالرو د مالیت عالمی مجرمانه کاروبار دی. دا ناولې کاروبار حکومتونه بې تولې کوي، بډې رشوتونه زیاتوي او د ملکونو د ترقۍ په لار کې خنډان راولاړی. دین علاوه د دې د لاسه نور ډیر جرمونه سر راپورته کوي چې د ناولو، نشه یي سیزونو او پغلا د وسلو کاروبار هم پکې شامل دی. اندازه لګولې شوې ده چې نن ورځ په عالمی سطح د 10 ملیونو زیات خلک د انساني سمګلینګ د لاسه ځپلې شوي دي. د دنیا یو ملک هم د دې وبانه محفوظ نه دی. امریکا د انساني سمګلینګ په لړ کې د خلکو د را رسولو د ټولو نه د لوی پړاو ملک دی. دین علاوه د هغې سازو سامان او د اوزارو جوړولو هم یو لوی ملک دی چې خلکونه په زبردستۍ سره د بیګار په اخیستو کې استعمالیږي. د دې مطلب دا شو که امریکا د انساني سمګلینګ د لعنت خلاف جنگ ته راپورته کیږي نو باید چې شروع د خپلې خاورې نه وکړي. د امریکې صدر باراک اوباما 3 کاله وړاندې د نوې زمانې د غلامۍ د نوغې وستو په جنگ کې د امریکې د اقداماتو د اثرناکه کولو د پاره 4 ترجیحات په ګوته کړي دي. هغه دا دي: د قانون بالادستي چې تر مخې د انساني سمګلرانو خلاف تحقیقات د دوی گرفتاری او په دوی مقدمه چلول یقیني کړی شي. د دې ناولی کاروبار د لاسه د ځپلې شوو خلکو امداد کول، د ماشومانو د خیر ښېګړې کارونه کول او په عامو خلکو کې د دې خلاف بیداری را پیدا کول دي. دین علاوه خلکو لا د دې لعنتي کاروبار خلاف داسې تربیت ورکول پکار دي چې هغوی د دې ځپلي خلک را معلومولی شي. د عوامي بیدارۍ یوه برخه د صدر لخوا د جنورۍ د میاشتې د غلامۍ او د انساني سمګلینګ د مخنیوي د میاشتې په توګه د نمانځلو اعلان دی. صدر اوباما د روان کال د جنورۍ د میاشتې په دې حیثیت کې د نمانځلو په موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې زموږ د مخبری ډلو خپل ځانونه او وسیلې د انساني سمګلینګ د نیټورک په ګوته کولو ته وقف کړي دي. دېنه علاوه استغاثي هم قصوروارو ته د سزا ورکولو دپاره سخت کوششونه شروع کړي دي. صدر اوباما د خپل تقریر په اخیر کې وویل چې امریکې د انساني سمګلینګ دپاره د سازګارو حالاتو د تابعیا کولو کار د هر سنه وړاندې کړی دی. دې دپاره امریکا په ټوله دنیا کې په اقتصادي وده زور راوړلی دی. د زیاته که اگر که موږ په امریکا کې د انساني سمګلینګ د نوغې وستو کار ته ځانونه دین کړي دي خو موږ به په ګرد دنیا کې هم د دې لعنت د ختمولو دپاره د کیدونکو کوششونو مشري ضرور کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.